سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي خبري مجله کې مدرته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو فایل به په خبرونو وکړو. په کابل کې د جمعات د نن په 14 کې د ایمرجنسي روغتون په وینا 200 وژل شوی او 300 نور ټپیان شوی دي. د روغتون چې د ایتالیا د وی غیر دولتي مؤسسې په مرسته چلیږي په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې تر 14 وروسته دوی ته شلتن ورول شوی دي چې دوی ساور کړی ده. د طالبان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبد الله فی ټکور سنیو ته پاستولي پیغام کې هغه راپور ورکړي چې مخکې ویل شوی و چې دا 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعات کې شوی ده.
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه هلته له بده مرغه خواشینوونکې پېښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
د تېرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې د څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو خود په کاچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض کړی. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پاخلو. معترضو نجونو او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې له افغانانو د خوندیتوب او د خپلو حقونو لپاره غوږونه پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولی دي. هغه زلنسکی بیگانه وخت په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. وی ویل چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې دریو سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمون کې هڅه وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل چې په خرسون کې اته سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي. د روسي پوز په خرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاته تګ اړ شوې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرینات لوبي وکړي. د کرکټ د نړیوالو شورا د خبر شوي مهالويش لمخې د افغانستان ټیم به د سګني کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبه وکړي. د غشل اوریزې لوبې نړیواله نمړۍ لوبه د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 13 دوام کوي. افغانستان به خپل نمړۍ رسمي مسابقه د اکتوبر په 22 د انګلستان په وړاندې کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورځ ده. موږ په دې خبري مجله کې د هغو زده کوونکو پیغامونه راخیستي دي چې د ازادۍ راډیو لارې خپل خونکو ته د دې ورځې مبارکي ورکړې ده.
احمد ساخان په نامو باندې یو معلم صاحب ده. ډېر زحمت له تعور کوم ماشومانو سره ډېر تکلیف کوي. ډېر یو ښه درس دی چې سړي سم فرد ور خلاصوي. ټیکي ورته شي.
د بی پول خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو د 8 صوب او زاوی میډیا د وپانو په بندولو لرسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي. وړاندې په مجله کې درته په ډېره راپور مرکه لرو. په نور موضوعاتو هم تم کیګو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. په کابل کې د جمعه د نن په 14 کې د ایمرجنسي روغتون په وینا 200 وژل شوی او 300 نور ټپیان شوی دي. د روغتون چې د ایتالیا د وی غیر دولتي مؤسسې په مرسته چلیږي په خپل ټوئیټر لیکلي چې تر 14 وروسته دوی ته شل تن ورول شوی دي چې دوه ساور کړی ده. د طالبان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبد الله فی ټکور بیا رسنیو ته په استولي پیغام کې هغه راپور ورکړی چې مخکې ویل شوی و چې دا 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعات کې شوې ده. همدا مهال همایون هیواد را سره په سټوډیو کې وصل ده او د دې پیښې نور جزئیات وړاندې کړي. همایون صاحب ستړي مو شه، په خیر راغلی.
مننه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په جماعت کې نن ماسپخین چودنه وشوه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته چودنه تایید کړه، خو وی ویل چې دا چودنه د دې وزارت څنګ ته په یو جماعت کې شوې ده. د دې وزارت ویان عبدالله فیټ ټکور که څه هم دا پیښه خواشینوونکې بللې وه، خو د چودنې د ډول او تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. خو د ایمرجنسي روغتون پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې په نننۍ چودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت په جماعت کې شوې ده، شل ټپیان دې روغتون ته وروړل شوي دي چې دو تنو په لاره کې سا ورکړې ده. د ایمرجنسي روغتون اجرایوي مدیر د جان پانیک ویلي چې نن ماسپښین د دو بجو په شاوخوا کې لومړني ټپیان وروړل شوي او وروسته د ټپیانو شمېر ډېر شو. ایمرجنسي روغتون بیا د ټپیانو له قوله لیکلي دي چې یا د پیښه ځانمرګی برید و، یاد روغتون هم دا ډول لیکلي دي چې په وروړل شویو ټپیانو کې دوه مړه، شل شپاړس بستر او دوه چې سرسري ټپیانو له درملنې وروسته رخصت شوي دي. عامو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لورې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا لارې هم تړل شوي او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. که څه هم طالبانو په رسمي ډول د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ایمرجنسي لیکلي چې کېدای شي تلفات وروسته ډېر شي. مننه.
ډېر زیاته مننه همین هیواد و چې په کابل کې د جومات په دننه کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان سره لدی چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د بشری حقوقو د سرغړونو په څېړلو کې د یوناما په غیر فعاله ونډه نیوکه کوي، خو په پنجشیر کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د یوناما د تازه پریکړې هرکلی کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې له یوناما د بې پري څېړنو او اقداماتو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت چې تر دې مخکې ویلي و په پنجشیر کې د بشري سرغړونو په اړه څېړنې کوي، تازه یې د یوناما د پریکړې د خپل څېړنو په اړه زموږ پښتني سواب نکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پنجشیر ولایت ته یو پلاوی استولی چې په دې ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنې وکړي. یوناما دغه شان ویلي چې د سیاسي او بشري حقونو څانګې غړو یې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت له والي محمد نسیم نوري سره هم لیدلی دي. یوناما وروسته له هغه په پنجشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو خبر ورکوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ په جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ځورول کېدو د ادعاو ترڅنګ ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو له لورې د مقاومت ملي جبهې اسیر شوي وسلوال پکې وژل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤله هیتر بار که څه هم په تیرو څوارلسو میاشتو کې د بشري حقونو د قضیو په څېړلو کې د یوناما په کار نیوکه کوي، خو د یوناما د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. نوموړی له یوناما غواړي داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ډېرې ادعاوې شته، باید په څېړلو کې مهمه ونډه واخلي. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل
د یوناما پرونی اعلان چې ویلي دي پنجشیر ته د څېړنو لپاره یو پلاوی استوي د هرکلي وړ ده. موږ هیله من یو چې یوناما د بشري حقونو په برخه کې لا ډېر کار وکړي، او دا به په افغانستان کې د یوناما د تازه ټاکل شوي مشر یو مهم کار وي چې کله خپله دنده پیلوي.
بلخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې له یوناما غوښتي چې په پنجشیر کې د بشري سرغړونو په اړه بې پرې څېړنې وکړي. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي، ډېر شواهد شته چې د ده په خبره طالبانو په پنجشیر، بغلان او تخار کې بشري حقونه نقض کړي دي. ښاغلي نظري دغه شان ویلي که د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوازې څرګندونې کېږي او د مخنیوي لپاره یې نړیواله ټولنه عملي اقدامات نه کوي، کومه پایله به ونه لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په پنجشیر کې د اسیرانو د وژلو د ویډیو له خپرېدو وروسته ویلي وو په دې اړه څېړنې کوي، نه د یوناما د تازه پریکړې په اړه چې په پنجشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنې کوي، او نه یې هم د خپلو څېړنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په ګڼو مواردو کې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو او په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له خپرېدو وروسته د څېړنو ژمنې کړې وې، خو تر اوسه یې د څېړنو پایلې نه دي شریکې کړې. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته که څه هم دوی اعلان وکړ چې عمومي بښنه یې کړې، خو له یوه کال په ډېره موده کې ګڼ داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو له لورې د مخکیني حکومت کارکوونکي په نښه شوي هغه څه چې خپله طالبان یې ردوي. دغه شان طالب جنګیالیو د هغو اسیرانو د صحرایي محکمو
او وژلو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې ادعا کوي له دوی سره یې وسلواله مبارزه کوله. خو یونامه او د بشري حقونو اړوند نورو ادارو تل له طالبانو غوښتي چې هر ډول قانوني تعقیب او څېړنې باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکو له ورځې سره برابر ده. موږ په همدې پلمه د ښوونکو د ورځني ژوند ستونزې راسپړلې دي.
آزاده د کاپیسا ولایت له هغو خزینه ښوونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل میړه هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې.
د جمهوریت په دوره کې زه د حق روزنه ښوونکي په حیث دنده تر سره کړم، خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو. یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې. له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګمري.
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوې او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. یو بل افغان ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه، خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده.
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه، خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه. اوس چې هر څومره کار لټوم نشمې پیدا کولی.
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی، زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. طالب چارواکو په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته له افغان ښوونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې 40 زره اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ انشاءالله د افغانستان ښوونکو او ولسته د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او له څه باندې یو کال تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړي چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشاره او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت بیان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
نن د ښوونکي ورځ وه. تاسو په راپور کې د افغان ښوونکو ستونزې واورېدي. له دې سره جوخت د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط لږ وخت سره مخامخ دی. جزئیات د نوریاس نوري نور.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د نجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د لسم ټولګي زده کوونکي ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره په کور ناسته ده. ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په دولسم صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې ترسو پر موږ زمونږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لا یو کال د زیاتې مودې په تیرېدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تازه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیر د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید-19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالي هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly, Afghanistan now ranks.
له بعد مرغه افغانستان د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تیر کال افغانستان د دې هیوادونو په نوملړ کې څلورم و. په دې معنا چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو بهیر بدتر سوی دی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی.
خو سکال د شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او ناامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمیر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به د اوکراین کړکېچ ته تم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې تصویب شوې لایحه توشیح کړه. د دې پریکړې له مخې د کرملین په باور د اوکراین د خاورې څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک په رسمي ډول د روسیې له خاورې سره یو ځای شول. جزئیات په دې راپور کې.
اوکراینی ځواکونو په ځینو هغو سیمو کې خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده چې کرملین د سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي. له دې سره دا شک پیدا شوی دی چې ماسکو دې دا توان ولري چې د اوکراین د سیمې کنټرول کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. په ورته وخت کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او له کیف سره یې د 625 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د دې مرستې له اعلان وروسته ماسکو خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د نورو وسلو ورکړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سیشن بی پښپا په خپل وینا کې وویل چې ځواکونه د اوکراین په جنوب کې پیاوړی او سری پرمختګ کړی دی او پولیسکونو کلیه روانه اونۍ له روسي پوځیانو نیولې دي. د اوکراین ولسمشر څرګنده کړه چې یو شمېر سیمې په خرسون، لوهانسک او دونسک لاندې کړې دي. زلینسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د ځوابي برید په ترڅ کې 8 سیمې له روسي پوځیانو نیولې دي. ماسکو پرون یوه نقشه خپره کړه چې پکې ښکاري چې روسي پوځیان د خرسون له یو شمېر سیمو وتلي دي. په دې نقشه کې د خارکیف په شمال ختیځ کې ښکاري چې روسي پوځیانو د اوسکیل سیند غاړې یو مخ پرې ایښې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي دي چې د همدې سیند په اوږدو اوکراینی پوځیان تر 40 کیلومتره پورې وړاندې تللي دي.
له خبرونو ورآخوا،
طالبانو له مسکو سره د تیلو، ډیزلو او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی. روسیه به د دې په بدل کې له افغانستان څخه پیسې نه لري اڅه ترلاسه کړي. دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره مل دی. احمد چیبری په اړه جزئیات لري.
طالبان له اقتصادي کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیه او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلی دي. ل روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی تیره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1 میلیون ټنه تیل، 1 میلیون ټنه ډیزل، 5 لک ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بی خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی. نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دا معامله یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس ته تایید کړه چې لمړی توافق شوی دی، خو د نور الدین عزیزي په وینا دواړه لوري له دې موافقې راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره دا تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکې پرې شوي دي، ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدیځ سره وروسته تر دې ښه نه دي چې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالي ده، هلته سیلونه بهیدلي، جګړې خلک ځپلي دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبته سترګه کتل شوي دي. نارندرا تانجا وایي
که
سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیې او لویدیځ ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میله میاشتې د 2020 کال د میتر میاشتې پورې شاوخوا 4 لک ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسه شکل د اگست 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپله د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د بی پوله خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو د 8 صوب او زاوی میډیا د وپانو په بندولو رسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو دا کړنه د رسنیو د ازادۍ خلاف عمل بولی او چې طالبان باید د خبرونو د سانسور مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان د 8 صوب ورځپاڼې او زاویه میډیا وپانو د بندیدو په اړه د غبرګونونو په دوام کې ویلي چې په دې کار سره طالبان له رسنیو سره د جګړې نوي پړاو ته داخل شوي دي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ د محدودیت د لګولو په دوام کې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو نښه ده. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي طالبان په افغانستان کې د خبرونو د سانسور مخه ونیسي او د 8 صوب او زاویه میډیا رسنیو ته د اجازه ورکړي چې په خپلو ویبپاڼو کې فعالیت وکړي. طالب چارواکو تل د بیان ازادۍ څخه د سرغړونې او د رسنیو د فعالیت د محدودیت تورونه رد کړي او ویلي دي چې رسنۍ او خبریالان کولی شي د ملي ګټو او د اسلامي شریعت په رڼا کې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایند عنایت الله الکوزي تیره دوشنبه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه وزارت لخوا د 8 صوب ورځپاڼې او د زاویه میډیا خبري شبکې ویبپاڼې تړل شوي دي. ښاغلي الکوزي دا هم ویلي دغه دوو رسنیو د ویبپاڼو د تړل کېدو عمل د طالبانو مشرانو پر وړاندې د تورونو لګول، د بې بنسټه راپورونو او ناسمو خبرونو خپرېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د 8 صوب ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد محق ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت لخوا د دې ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه تړل شوې چې د ده په وینا د دې رسنۍ محتوا او راپورونه له سانسور پرته خپرېدل او دا د طالبانو نه خوښېدل. 8 صوب ورځپاڼې په 2008 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله خپلې چاپي خپرونې بندې کړې، خو په ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلوده. زاویه میډیا یوه آنلاین رسنۍ ده چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې خپل فعالیت پیل کړ.
و موریدل چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د دوو رسنیو هشت صوب رسپاڼې او زاویه میډیا ویبپاڼې بندې کړې دي. د هشت صوب رسپاڼې مسؤلینو ویلي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت یې ویبپاڼه ځکه بنده کړې ده چې په خبرې یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه یې د طالبانو په خوښه برابر نه وو. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې له رئیس حجت الله مجددي سره مرکه کړې او نوموړی یې چې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون بیرته فعاله شوی دی. که دغه ویبپاڼو کومې سرغړونې کړې وي نو ولې دغه کمیسیون ته راجې نه شوې او په اړه یې څېړنه ونه شوه؟
زموږ تمه دا وه چې دغه کمیسیون جوړېدو سره نور هر څه چې د خبریالانو او رسنیو په اړه پرېکړه کېږي باید د همدغه له لارې وکړي. او د کمیسیون هم مختلف پلاو لري. یو دا چې اولا موضوع هلته څېړل کېږي که چیرې رسنۍ او خبریال ګرام وبلل شو ورته توصیه کېږي. دویم وار ورته که چیرې سرغړونه وکړ او هغه توصیې ته پام ونه کړ اختار ورته ورکول کېږي. او په درېیم وار د عدلي ارګانونو ته پیژندل کېږي او هلته بیا تر تحقیق لاندې راځي او بیا آخري پریکړې عدلي ارګانونو کوي. نو زموږ تمه دا وه چې دغه پیخی هم د دغه دوو رسنیو په اړه د دغه کمیسیون له لارې تصمیم نیول شوی وای، هغوی هلته غوښتل شوی وای، دا به هغه قانوني پړاو تیر کړی وای. دې سره هم هغه بیان ازادي خوندیتوب به خپل ځای کې پاتې کېدل او هم رسنیز کارکوونکي او رسنیز ټولنې بی باوري په منځ کې نه راتلل او یو د اعتماد فضا به هم رامنځته کېدل. نو اوس دغه څه کړنې دغه شک نشته چې دغه کمیسیون کار تر پوښتنې لاندې راولي. خو زموږ اوس هم تمه ده چې دغه کمیسیون دغه موضوع خپل لاس کې واخلي او د هغه لارې دغه ستونزې حل شي.
په افغانستان کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلې دي، ډېری رسنۍ بندې شوې دي او د رسنیو ډېرو کارکوونکو او دغه راز خبریالانو هم خپل کارونه پرېښي دي. د رامنځته شوې وضعیت په پام تاسو د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو راتلونکې څه ډول ارزوي؟
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله داسې یو لوی تحول رامنځته کېږي، دې کې رسنیو ته بنسټونو ته دا ټولو ته یو څه ستونزه رامنځته کېږي. خو هغومره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کېږي. په اول کې په خوښۍ سره چې داسې یو وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه. او اقتصادي ستونزه د ټولو نه ډېر زیات رسنیز او درسنیز کارکوونکي زیانمن کړ.
زموږ د خبرونو او راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
خاصار یم له پکتیا. دو خوونکي د افغانستان په رښتیا په ډیر بد وضعیت کې دي. ماشومان هم کم دي، اکثریت ته کورونا مور لغاړي دي. کنه یو خوونکي د موږ موضوع دي ځانخېلو په لیسه کې یو معلم صاحب ده، هغه چې ټول څه معلمان دي ښه درس کوي. یو احمد شاه خان په نامه باندې یو معلم صاحب ده، ډېر زحمت له داور کو ماشومانو سره ډېر تکلیف کوي، ډېر یو ښه درس دي چې سړي سم سر پور خلاصوي.
سلام علیکم. د ښوونکو نړیواله ورځ د ټولو ښوونکو ته مبارک وي او بالخصوص زما ګرانو ښوونکو ته چې زه تر دې حده رسولی یم، لکه هر یو معلم صاحب فرحان جان او معلم صاحب ګل آغا ته دې هم مبارک وي چې اوس به زما غږ اوري. نو متاسفانه د نوي دولت په راتلو سره د ښوونکو وضعیت ډېر خراب دی، ډېر کړکېچن دی. ښوونکي اوس دې ته وادار دي چې په قاچاقي لارو نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي او هیواد پریک دی. د دوی وضعیت ډیر په بد حال کې دی.
د هلمند ولایت د نمزال ولسوالۍ څخه محمد نبیل هم زموږ په ولسوالۍ کې ډیر ښوونکي چې پیرن اوس بیکاره دي، معلم صاحب میر احمد خان په نامه بل استاد و چې ګړندی استاد و هم ډېر تکړه استاد و زموږ په ولسوالۍ کې ډېر مشهور استاد دی زموږ سره په درسو کې ډېر ښه نرم چلند او ډېر ښه په واضح توګه موږ ته درسونه ویل او زموږ سره په هر مضمون په هر صفحه باندې زموږ سره خلاصه وي موږ ته واضح درس وایي نو په دغه ډېره ښه ځانګړتیا وه چې همیشه د هر زده کوونکي سره د هر دغه باندې ډېر کوشش کوي
فهیم نورانی نابینا د لغمان نه په هیواد کې ټول ښوونکو ته او خاص کر خپل ښوونکو ته چې ماته روزنه راکړې ماته ښوونه راکړې ټولو ته د دې ورځ مبارکي وایم او ټولو ته وګمر غواړم په دې هیله چې په افغانستان کې د ښوونکو مشکلات حل وسیږي.